دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې د افغانستان د کندوز ولایت د تازه اوضاع سربیره درته په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر راپور نه لرو. سیمه ایزو راپورونو تر څنګ مو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه هم کړې ده. خو تر هر څه وړاندې بشیر ګواښ ورځو چې خبر نه واوري. لمړی د خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قمندانانو په شمول درې اتیا وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځ مشر افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبان سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی او د یوکرین د حکومت او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې له مخې درنې وسلې د جګړو له کرښې وباسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی مولا سلام اخوند، د غمرسیال مولا زبیح او د حارس په نامه د لشکر طیبه یو مهم قمندان وژل شوی دي. طالبان دا نه مني. بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکړل شول چې طالب سوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړه. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي.
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی. دری اتیا تنه وژل شوی چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي.
په همدې حال کې د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او حکومتي کارکوونکي لټوي. دوی ویلي چې طالبان دې د کندوز ښار ولسي وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسي وګړو ته دې زیان نه اړوي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواوو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو څانګې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې خبرې شوې وې، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلو وروسته د مذاکرات وځنډېدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګی چې په خپل خاوره کې طالبان ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد وای د سیمې د ثبات لپاره ژمن دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خیبر پختونخوا او د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق برون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال لړیو ته وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډیره شي. نوموړي وویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې پاتې شي نو د دواړو غاړو خلکو ته به ګڼې اقتصادي ګټې ولري. د بشري حقونو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړی چې د مرګ سزا ورکول او عملي کول دي ختم کړي. برتانیا کې د دې ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون پرون مشال لډو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کېږي دوی یې مخالفه دي. نوموړي وویل چې که پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي. یادې وي چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 ډېر کسان پانسی شوی دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه وډله د ترهګرو او سخت دریځو په تور لیست کې شامل کړه. دا پریکړه پرون تر هغه وروسته مخې ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یاد ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو. د دې میاشت په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې 14 مهم غړي په دې تور نیول شوي وو چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کاوه. مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 14 تاریخ په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. چارواکو پر هغه د وسلو په یوه زیرمه او یو پولیس سټیشن د حملې کولو تور پورې کړی و. د یادې ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپله خوښه جلاوطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د یوکرين روس او یورپ استازي په دې سل شوي چې ټینکونه وسلې د ختیځ اوکراین د جګړو له لومړۍ کرښو وویستل شي. پرون ناوخته د روس یو مرکچي عظامت کولمو خامیتوف وویل چې د اوکراینی حکومت او بلتون پالو ترمنځ شوې موافقه سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. په یورپ کې د امنیت او همکارۍ ادارې استازي او د سولې په مذاکراتو کې شامل مارټن ساجدیک وویل چې په دې موافقه به دوه ورځو کې عمل پیل شي او د هغه په خبره تر نهه دېرش ورځو به مکمل شي. د دې لوزنامې تر مخه به هغه وسله د جګړې له کرښو وویستل شي چې تر پنځلس کیلومترو پورې هدف ولي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یاغیان د حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي. د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د دې هیواد له منځه یوسي. عبدالربو منصور هادي پرون ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاس ته ور نشي. نوموړی په سعودي عرب کې له یو کال جلا وطنۍ او د حوثي یاغیانو لخوا د دغه هیواد د ډېرې برخې تر نیولو وروسته یوه هفته وړاندې یمن ته ستون شو. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د یمن 80% وګړي خوړو او روغتیایي اسانتیاو ته ضرورت لري. ایران په یمن کې د مداخلې تورونه بی بنیاده بولي او دا یې رد کړي. دا اتر دې مال د مشال ریډیو خبرونه اوس بزمونږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حال او په پاکستان کې د کرنسی یا د پیسو بیې وایي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر یو سل څلور روپۍ پنځه دېرش پیسې اخیستل کیږي او یو سل څلور روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل شپاړس روپۍ څلوېښت پیسې او یو سل شپاړس روپۍ نوي پیسې. یو پاونډ یو سل اته پنځوس روپۍ لس پیسې او یو سل اته پنځوس روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ دېرش پیسې او اتیش روپۍ پنځوس پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ څلوېښت پیسې او ویش روپۍ شپېته پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ یو شپېته پیسې او یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه پنځه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم نولس، په بنو کې به زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم اتلس، او په کوټه کې به زیات نه زیات اتویش او کم نه کم لس ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. افغان چارواکي وایي په کندوز کې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري او تر اوسه د مهمو قمندانانو په ګډون په لسګونه وسلوال وژلي. د پاکستان د فوج مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لازم دی او د دې لپاره به دوی خپل مثبت رول لوبوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي پاکستان خپلو ژمنو ته صادق نه دی پاتې شوی. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان سخت نیوکې کړي او ویلي چې د افغانستان په ضد غیر اعلانیه جنگ جاری ساتلی دی. دې بیان او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د سیاسي چارو کارپوهان په کوم نظر ګوري؟
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې د کار رئیس جمهور غني د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې.
د خیبر پښتونخوا د تجارانو د اتحادیې مشران وایي افغان حکومت یې شرایط منلي او اوس کولای سي خپل مالونه په اسانه توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي.
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب ته ما وکړو، عبدالله عبدالله صاحب ته وکړو چې موږ افغانستان دوره پتلیو، هغه ډېره غټه مهرباني وکړو چې دا دواړه شرایط ختم کړه.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسه زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمیر برخې له وسلوالو بیرته نیولي او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان پرون په دغه ښار کې خبري اعلان کول چې تر دې دمه لسکونه وسلوال وژلي دي. بلخوا د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره نومول سوی والي ملا عبدالسلام د هغه مرستیال او پنځلس نور وسلوال وژلي چې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو کمانډان هم پکې شامل دي. خو سوال طالبانو بیا د دې تردید کړی دی. په دې اړه مو څو شیبې وړاندې په کندوز کې ل خپل خبريال اجمل آرین څخه تازه حال واخیستې. نوموړي د کندوز د وضع په اړه څه دا ډول راپور کوي.
تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دې کندوز سره دورې سره دغه ونیوله. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سه سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص پور تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لورې ته په بالایسار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د ماسرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د خدمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مونږ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان دی وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لورې ته موقعیت لري چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
په کندوز کې زموږ خبریال اجمل آرین وو چې د تازه تحولاتو حال یې راکوه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغېز کړی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوې یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړې. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړنو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لړ ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمیزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زبانی الفاظ که د پاکستان فوج له لوري راځي یا پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي. بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کې دوی په بلبللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدل او توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوي دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اگست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لپاره پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او پکار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل
د اشرف غنی نه خو دلته که ډېره تمه پیدا شوې چې بس د افغانستان کښې هم هغه باندې خلک یره دی خو د پاکستان دورته ډېر څه ومنل. نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي هغې معنا دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده دې وخت کې.
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو پکار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي ولسمشر اشرف غني واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و خو اوس مایوس سوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غني یو په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غني د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور که نه وي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېرو ته ځان نشي ټینګ کولی چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تللی سي. او بل دا دی چې اقتصادي د چین د پاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار له مخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سوی دی چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
بوریوال کاکړ د پاکستان او افغانستان اړیکو ته کتنه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کبله به یې په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایهکاري وده ومومي. د دې اتحادیې مشرانو تېر ورځ په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی خو پاکستان هم افغانستان ته د موټروې د غځولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې واورئ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر په وادي ساق د نهي په ورځ د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی آسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړي دي او دې سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس و آخش تو وہ 110% و کیش گارنٹی آخش تو وہ کلا چی آگا مال بہور سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق را لو جدہ مال رہو تو آگا نا تقریباً دیر سلور میں آشتے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو وہ دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پر مطالبہ اشرف غنی صاحب تماؤں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تتریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیر گھٹا میرا بانی ہو کچھ دا دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے انشاءاللہ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبرې اترې وشوې او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایۍ لپاره لویه سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساک مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی اسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري.
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی د ډیولپ شي سنټرل ایشیا پورې, ان شاء الله پاکستان به ان شاء الله په تجارت کې ببره ان شاء الله. زمونږ ویژن نو سټیک دی, زمونږ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی او زمونږ پرایم منسٹر په خپله بزنس مین دی.
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی د مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختنه وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنز د خرابو اړیکو لوجې د دې سیمې د خلکو تجارتي هلې ځلې ډېری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي, خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېدونکي خلک غواړي چې تجارتي اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو باغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کوم د بزنس کمیونټي واله دي که هغه طرف ته دي او که دې خو ټول
پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې 10% خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې پر بنیاد سرکاري نوکریان نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېری ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال انیسا جمال راکوي.
په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده, هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي اوکے خالی پرتی دی.
جاب درائس مطابق موږ بالکل لگا سره راکې په باسه تا کوټه صاحب جاب دی نو ورکې موږ په کوم دامینات چې کوم 2.5% دا غړي یادې کنه بیا جاب ورکې نه مله لکه فرض کړم خلک پرې مو کی خو هغه هغه دغه کې ورنه کړی شه یو صبح کې او نو مرکز کې دا مله دوا تاسو وی کنه په مرکز کې او په صبح کې دی باندې سیستم لا مله چې عمل درآمد نه کی.
په پیښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومېنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډېر د کمو پیسو او په وړو عہدو کار کوي چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی, خو مطلب دی هغه بشمیر زره بشمیر پاکستانی سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې دی دا اپلای کړی دی, خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ودا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشر کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې یو جاب د پاره چې هغه پیسې ورکو. او بل دا دي چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو لپاره چې بھائی فلان ځای کې دا جاب رااله, هغه په جاب کوټا چې دی هغه اخبارات یا په میډیا بل څه ذرای دي هغه کې یو ځای کې نه مینشن کوي چې بھائی دانا سیتونه نه دی کې چې دی دانا سیتونه نان مسلم دغه لپاره معنا کې زپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پختونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هیواد په وتلو مجبور دي.
او زمون خلک چې دی هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي. هغه اوس زما خپل چې کوم ز فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې دی په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دي. هم د کسې کتا سو ډیل خان وګوري یا بل ټول ایریا وګوري په خپل علاقه کې چې ته هغه ته چې دی په دې ورکړې شوی قانوني حق چې دی دغه امپلیمنټیشن نه کیږي. لازمی خبره ده چې یو هاي افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشنز چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه ځین د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی دغه په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی تو وخت هغه ډیلیور کوي خپل اختیارات. لازمی خبره ده هغه متاسف شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملایوي.
په خبر پختونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي، خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو وزیر د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سونن سنگ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
مائنورٹی کوٹے کے میں برتی شو، ویٹرنری دو ڈاکٹرز برتی شو، سمر جو ڈپارٹمنٹس کی تقریباً پر ہر ذہ کے چکم ذہ مائنارٹی نظم 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعض میں تے زمین کا سکھنا خالی ہم تلی دی زکا چھ کوٹا 3% تانتا آگا اگر اپلائی نہ کرے یا اشارہ چدا آگا تعلیم آگا کم آدانتا
دا اقلیتنو دا حکون لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتنو تا ہم دا حیوات دا پرمختیا پا حدف دا کار کولو پورا مکا ورکڑل شی او دا پاکستان حکومت دے دا آغو حکومتی چارواکو پر ضد قانونی کاروائی اکڑی سوک چھ دا اقلیتنو دا حکونو سرغړونه کوي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځربیا پر پاکستان د پانسي سزاګانو ختمولو ژغ کړی دی. د سازمان په وینا پرون په سرګودي کې د انصار اقبال پانسي کول خپکون کې کار دی. دا تنظیم پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې خپل هیواد قانون په عمل کول کې پات راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي. د دې موضوع په اړه پامیر ساحل راپور کوي.
د بخښن نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختم کړي. په برتانیا کې د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسي ورکړل شوی چې د جرم پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم و.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسي کول ډېر خپګونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته له دې کتې نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پر چا الزام یا تور پورې شوی، موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي.
انصار اقبال په 1994 زیږیز کال کې د قتل په تور نیول شوی و او ورته په 1996 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی و. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې سږ کال په دار د جړول شویو شمیر 239 ته ورسید. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سینټ کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه، خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سینټ وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني.
په
پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کیږي او کم عمره خلکو ته سزاګانې اورول شوې وي چې اوس یې یو پانسي شو، نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې به ضرور دا مسله اوچتوي. مونږ یوازې خپل اندېښنه ښودلی شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو، خو مونږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ور باندې عمل وکړي.
د
بخښن نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمه نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکولو په طریقې په تورونو شویو خلکو جرمونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني، خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبالي جرم رپورټ هیڅ قانوني ارزښت نه لري. ورک د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولی او وایي په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ضلعي عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کیږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمره وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دي ویلي او اوس د بشري حقوقو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخستې ده، نو دا ټوکی خودی نه کوي کنه.
خو د بخښن نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسي کولو بندیز لګول شوی و، خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د غرمې 12 بجې سوی بشیر ګواش په د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
Thank you.
د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غمرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قمندان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. بلخو د کندوز امنیه قمندان وایي چې د کندوز ښار د نیولو په عملیاتو کې درې اتیا طالبان له پرون راهیسې وژل دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خو زور وړي چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کول چې د موجوده خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون تیری او پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته په پیښور کې وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډېر شي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یو ډله د ترهګرو او سخت دریځو په تور لیست کې شامله کړې ده. د یوکرین روس او یورپ استازي پر دې سره شوي چې ټینکونه او وسلې د ختیځ اوکراین د جګړې له لومړیو کرښو وویستل شي. پرون ناوخته د روس یو مرکزي عظامت کولما خامتوف وویل چې د اوکراینی حکومت او بلتون پالو ترمنځ شوې موافقه سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. او په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یغین د حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي. د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د دې هیواد له منځه یوسي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غواړو.
نن ایکسپریس روس پانخ پلی دری کی وای افغان طالبانو د ګل پورز دو افغانستان په اهم خار کندوز باندې قبضه کړی دا چې لکبلی په خلکو کې ډيري اندېخنې پیدا شوې دي. دوی اندري په وینا له دیوړان دی کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دا وکړي وا چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سکیورټي نظام ته زیان نشي رسولې. خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېخنې را پیدا شوې. ادري یې ته وچې دوړان دی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلی وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډیر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټي مضبوطه کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. ادریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او داشن د افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منځکې اصل صورتحال لړښت پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دي. بل په لو د پیښور نخ پرېدونکو وحدت ورسپړ خپل اداري کې وایي چې د رستیو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د اداري په وینا کې سهم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جماعتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حمله او بریدونه روان دي. یا اخیر کې وای چې ترهګری د پاکستان یوازینی مسله نه ده بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو په کار ده چې نړیواله رولې د ترهګری د خاتمه لپاره د پاکستان سره کومک وکړي نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې ترهګری ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډېرې برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکي وګړو ته څه زیان ورسي. د ورسپانې په خبره دی ورسوي کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وکړې. بلخو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخستې چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستان وغوښتل چې وسلوال دي په سمه توګه وځپي. بشیر ګواش د دوړ مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېری برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته ورغلي چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه و. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړي، خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضح چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل په ورځ د عبدالله وینا په داسې مهال وشوه چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. عبدالله همداراز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یوه بله هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند اخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنګیدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورزولا وون دیر لین وای هیواد کولای سي چې له افغانستان د خپل عسکرو د استولو د پلان پر ځندولو لسره غور وکړي. میرمن دیر لین تیر ورځ خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت سیړل اهمیت لري څو پر اساس پریکړه وسی. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی شهر ونیوي چیرې چې مخکې د جرمنی زیات عسکر میشت وو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی د دفاع وزیر څرګندونې د فرشتي جلالزی په راپور کې واوري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبریالان ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکا نه سي کېدلی. دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالان ته وویل چې په کندوز کې روان حالات باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې، خو یو شمېر پوځیان یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوسمهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیرو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګنشمې نورې پراختیایي پروژې سر ته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغې جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګډ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یو رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولای سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. بی بی سی وی پانی په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوز ترمنځ د اړیکو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې پښتانه راپورت شوی ده چې آیا پاکستان اوس هم د پوز په لاس کې دی او که څنګه. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دی چې که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکي دا کوي، خو د دې ملک بهرنۍ تګلاره لا هم پر هغه پخوانی ځای پاتې ده. بریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د بی بی سی پر ویب پاڼه په خبره سوی مقاله کې راغلی چې ځین خلک وایي په پاکستان کې ټول واک په پټه د پاوز په لاس کې دی، او ځین بیا وایي چې نه، حکومت او پاوز په ګډه کار کوي. خو د مقاله لیکوال لیکي چې پر دې هر څه سربیره په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې د پاوز سیاسي واک مخ پر زیاتېدو دی. لیکوال لیکي چې دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو د تیر کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر سکول برید وکړ او 122 زده کوونکي ووژل. د پېښور پر سکول له برید سمدستي وروسته د پاکستان ولسی حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د وسلوالو پر ضد 40 نکاتي تګلاره جوړ کړه. د دې تګلارې هدف د وسلوالو پر ضد عملیات کول، د هغوی د نفرت خوروونکو ویناګانو مخه نیول، د هغوی مذهبي مدرسې په واک ساتل او پر هغوی د مرستو ترلاسه کولو لارې بندول شامل وو. خو ځینې خلک په دې اړه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د وسلوالو پر ضد جوړ شوي قومي تګلاره به یو تلپاتې بدلون رامنځته کړي او کنه. وزیر اعظم نواز شریف چې کله د قومي تګلارې اعلان وکړ، نو یې ورسره سم دا هم وویل چې پاکستان به نور په وسلوالو کې د ښه او بد پر اساس توپیر نه کوي، بلکې د ټولو پر ضد به یو ډول ګامونه اخلي. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه پاکستان اوس هم په وسلوالو کې فرق کوي، یعنی ځینو ته ښه او ځینو ته د بد په سترګه ګوري. مقاله لیکي پاکستان نه په کشمیر کې د هند پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او نه هم پر خپل خاوره و میشتو افغان طالبانو او حقانی شبکې ته څوای. لیکوال زیاتوي چې تر دې هر څه زیاته له تزاده ډکه خبره داده چې د پخوانی لشکر طیبه او اوسنی جماعت داوا د مشر حافظ سعید پر ضد هم هیڅ نه کوي. د حافظ سعید پر ډله تور دی چې په 2008 کال کې یا د هند په ممبئی ښار کې بریدونه کړي وو چې تر 1650 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د وال سټریټ ژورنال د خبریال د نیل پرل په وژنه د تورن عمر شیخ پر ضد هم څه نه کیږي، د کوم مقدمه چې له 2002 کال راهیسې پر ځای پرته ده. نه هم د ممتاز قادری پر ضد څه کېدونکي ښکاري، کوم چې په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کې وواژه. د مقالې د لیکوال په وینا نه وزیر اعظم نواز شریف د پرویز مشرف پر ضد ګام اخیستلو ته پرېښودل کېږي او نه هم پوځ غواړي چې پر یو پخوانی جنرال دی د غداری مقدمه وچلول سي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. پر ورته موضوع باندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په دې هیواد د جمهوریت پر کمزور کېدو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې لیکوال وایي د نواز شریف ټاکل شوی حکومت یو ډول ویره احساسوي او بل ورته پر پالیسیانو د پوځ اثر او نفوذ زیات شوی دی. د دې لیکنې تفصیل له عبدالحق کړه اورو.
لیکوال رضا رومی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلې تورونه رد کړل او په ضمني ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي چې واکې پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسی حکومت د تحریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسی حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټې یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترګري ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمیزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل او اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوسټ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلای، او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتها پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمیزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د فوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. ان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه. چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړې وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې د پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای. دا ځکه چې که فوج پر پالیسیانو اثر و نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي؟ بله پوښتنه دای دا راپورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي؟ د دې هم دای په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونیم بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونیم بجو
د نړۍ رنگونه په درینیم بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیم بجو
زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې په پاکستان کې صحافت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې په دغه هیواد کې خبریالان نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي بلکې تر یو شمېر نورو فشارونو لاندې هم دي. ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې غیر جانبداره رپورټینګ هم نه کیږي او د دې لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي. د مقالې مهم ټکي له ملیحا مرزا د څخه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه د سریلانکا د میډیا یو کارپو رنگا کلن سوریا د خلیلی کی پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي چرته چې په هرو اته دیرش ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. رسپانه لیکي پاکستانی خبریالان د نور قسمه فشار لاندې هم دي چې پکې د کمپنو مفادات، سیاسي اثر او د حکومت لخوا د معلوماتو د کنټرولولو هڅې شامل دي. قسم په دغه هیواد کې د اوسنو نارامه حالاتو او ګډوډۍ لامل پاکستانی میډیا ته د ودې کولو موقع په لاس ورغلې ده، خو دغه شعبه اوس په یو نوي پړاو کې ده. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې میډیا د صحافت له ضابطه اخلاق سره سم کار نه کوي. رسپانه د پاکستانی سینیټری او خبریالې شری رحمان لخلی لیکي چې په پاکستان کې نیوز روم اوس د کمپنو له مداخلت سره مخامخ دي چې یو خبر اوس د هغوی په خوښه چلیږي. نوموړي دا خبرې د ډنمارک د یو تنظیم لخوا چې حکومت یې ملاتړ کوي د نړیوالې میډیا د مرستو یو پروګرام د پیلېدو په یو دستوره کې وکړي. د دغه پروګرام لاندې په پاکستانی میډیا ته د دوو کلونو لپاره تکنیکي، لاجستیکي او تربیتي مرسته ورکول کیږي. رسپانه لیکي د 2002 کال پورې پاکستانی میډیا یوازې یو ریډیو سټیشن لرلو چې په 1970 کال کې شروع شوی او یوازې یو ټی وی چینل پی ټی وی او چې نشریات یې په 1970 کال کې شروع کړل. په 1972 کال کې د پوځي واکمن ایوب خان په دور کې د یو قانون للارې حکومت وکول شو چې پر رسنو فشار راولي، خبریالان گرفتار او ورځپاڼې ضبط کړي. ورځپاڼه زیاتوي خو بیا هم پاکستانی میډیا د سینسر خلاف هلې ځلې په کولو سره خپل قوت او باور جوړ کړ او په څرګند ډول یې د پاکستان په سیاسي مسلو رپورټونه ورکول. په 2002 کال کې جنرل پرویز مشرف پاکستانی میډیا ته آزادي ورکړه چې په هغه دور کې شخصي ټي وي چینلونو او اف ام ریډیو سټیشنو لایسنسونه ترلاسه کړل او ډېره وده یې وکړه. که څه هم د رسپانې په خبره نوموړي په 2002 کال کې هغه وخت په موقتي ډول یو شخصي ټي وي چینل جیو باندې بندیزو لګو چې د هغه وخت د چیف جسټس د معطلولو په سر یې پر دغه پوځي واکمن تنقید کړی. رسپانه لیکي په پاکستان کې دا وخت سلوي خبری چینلونه، یو سل درې سلوي ریډیو سټیشنې او په سلګونو ورځپاڼې دي، خو بیا حکومت په عین حال کې په میډیا د کنټرول حاصلولو هڅې کوي. نیویارک ټایمز لیکي پاکستانی میډیا تر خپلې آزادې څارنې لاندې یوې ادارې ته ضرورت لري چې اکثره په سیاسي شخړو کې بېطرفه رپورټینګ نه کوي. رسپانه لیکي د پاکستانی خبریالانو حفاظت او امنیت باوري کولو سره ډېر فرق پرېوتې شي. دغه راز په دغه شعبه کې زیات تربیت ته هم ضرورت دی، خو تر هر څه مخکې پکار ده چې پاکستانی میډیا د خپل مسلکي ذمہواري احساس ولري او د هر پاکستانی وګړي په وړاندې خپل فرض په ښه طریقه پوره کړي.
ملیحا میرزاده و چې په پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي درته اورول. ایکسپریس ویو ورځپاڼه له ماشومانو سره د جنسي تیریو په اړه په مقاله کې لیکي تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو شاوخوا 3500 پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د شمیرو پرتله پکې 18% زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي په پاکستان کې اکثره له ماشومان سره جنسي تیریو پیښې نه ثبت کیږي چې له وجې په دغه هیواد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره د موثرې پالیسۍ په برخه کې حکومتي چارواکي پاتې راغلي دي. د مقالې مهم ټکي درته زموږ همکاره انیسا جمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په 13 اگست میاشت کې د قصور د ماشوم سره د جنسي تیري پیښې ټول کام خفکړ، خو په پاکستان کې د ماشومانو د صورتحال په اړه په یو نوي ریپورت کې ویلي شوې دي چې پاکستانی قوم د دومره کالونو راهیسې په داسې پیښو ولې خاموشه وو. د ماشومانو د صورتحال په اړه دا ریپورت چې په اسلام آباد کې د ماشومانو په اړه د شکایتونو د دفتر لخوا د یونیسف په مرسته جوړ شوی و، پکې ویلي شوې دي چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو په اړه قوانین موجود دي، خو د ناعملي کېدو له وجې دغه قوانین اوس غیر مؤثره شوې دي. مقاله لیکي د ماشومانو د حقونو په لړ کې د مجرمانو پر ضد د انصاف نظام زیات نه فعال کېدل، د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو او په خاصه توګه د هغو پیښو چې په کورنۍ کې دننه شوې وي د شمیرو نه موجودګي داسې غټې ننګونې دي چې ورسره په پاکستان کې د ماشومانو خوندي ساتل نشي باوري کېدی. د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې ساحل د رپورټونو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو 3508 پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د شمیرو پرتله پکې 18% زیاتوالی راغلی دی. رسپانلی کې په پاکستاني ټولنه کې چرته چې اکثره خلک له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې له عزت سره تړي اکثره پټې وساتل شي. زیاتره وختونه داسې مشي چې له ماشوم سره جنسي تیری کوونکي کسان هغه ماشوم یې پیژني، چې داسې حالات بیا کورنۍ ته ګران کړي چې په قانوني توګه له دغه تن سره خبرې وکړي. مقاله لیکي له ماشومانو سره د جنسي تیریو د رجسټرډ پیښو د شمیرو کموالی دې ته لاره جوړولی شي چې د ماشومانو د حقونو پالیسي مؤثره کولو کې پاتې راولي. په داسې حال کې چې دغه پیښې نه ثبت کیږي، د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو د روغتیايي مسئلو په اړه هم رښتینې شمیرې نه دي موجودې. مقاله لیکي د رجسټرډ شوو پیښو د شمیرو د نشتوالي له وجې د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو پورې د رسایې په راتلونکي کې هغوی نور د تیریو نه خوندي ساتل او د مختلفو ناروغو نه د بچ کولو لپاره هم هیڅ مؤثره ستراتیژي نشته. مقاله لیکي په پاکستان کې ماشومان چرته هم محفوظ نه ښکاري، خو هغه ماشومان چې ورسره تر ټولو زیاتې جنسي تیری کیږي هغه خو یا خانه بدوش او یا کډوال وي چې په لارو کوڅو کې اوسېدلو، په مختلفو ځایونو لکه د ګاډو په اډو او د کبانو په سینو کې کار کولو ته مجبوره وي او یا په بندي خانو کې بندي وي. مقاله لیکي دغه سې بیا ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې په زیارتونو او فاش خانو کې او یا له دغو ځایونو سره نږدې ډېرې عام دي. د ساحل ادارې تر مخه تیر کال په پنجاب کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو 85% او په سند صوبه کې 65% پیښې ثبت شوې دي. د ساحل د ادارې د رپورټ تر مخه تیر کال په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 290 او په خیبر پختونخوا کې 152 پیښې ثبت شوې دي. خو بیا ځینې کسان وایي چې کېدای شي دا شمېرې ناسمې وي، ځکه چې په دغه سیمو کې د سخت روایتي او کلتوري نظام له وجې د جنسي جرمونو پیښې نه ثبت کیږي. د ساحل ادارې تر مخه په 2010 کال کې په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو یوازې 106 پیښې ثبت شوې وي چې پکې اوس تر ډېره زیاتوالی راغلی دی. ایکسپریس ټریبیون رسپانه د ساحل ادارې په حواله لیکي، تیر کال د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 8 پیښې او په قوالی سیمو او گلګت بلتستان کې یو کیس رپورټ شوی دی.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ غږ مشال رادیو خاوري او سو د افغانستان پر لور. د افغانستان د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په اکثر ولسوالیو کې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه تنګ شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې په نورستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي. نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه ستړي شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په خلاف پراخه عملیات ترسره کړي. محمد اسماعیل چې د بیګل ولسوالۍ سره تعلق لري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه دوه سپېږمو ته راغلي دي.
ویګل کې هیڅ امنیت نشته، تقریبا یو نیم سل کورونه د دولت طرفدارانو سوځېدلي دي، څه د عوامو دي، تقریبا دغه دولت طرفداري کې څوک خبرې وکړي نو هغه سړی تښتول کېږي، وژل کېږي، دغه کور سوځول کېږي. حکومت دا غوښتنه کوي چې یو سرتاثري عملیات وشي چې باید تصفیه شي. ویګل او برګمټال او منډول او کمدیش دا ولسوالیګان کې سلو کې تقریبا 80% امنیت نشته.
د ویګل ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس محمد صادق هم له حکومت نه غواړي چې په نورستان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ضد پراخه عملیات ترسره کړي.
اوس تقریبا 1.5 کسان زمونږ ولسوالۍ کې لار کې راتله مسافرین وجلی دي، 1.5 کسان د طالبان د لاس نه. ټول ولس کابل ته وختلو، وزارت دفاع ته لوی درسي زمونږ ویوړه کوم ځای کې چې حادثه شي دا زمونږ ولسوالۍ ته ویوړه بیګل ولسوالۍ ته. نو مونږ غوښتل چې دې دره باندې عملیات وشي، دا طالبان تصفیه شي. متاسفانه والی صاحب ته پاسې د پروژې خبرې کوي. زمونږ حکومت نه غواړو چې زمونږ منطقه کې امن راشي عملیاتو کې.
بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم دا منی چې په اکثرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه خلک ستړي شوي دي. دی وایي چې دوی له مرکز نه غوښتنه کړې ده چې د نورستان په ټولو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو له هغو غریزو ولایتونو څخه دی چې د ډیورنګ کرښې سره اوږده پوله لري او په اکثرو ولسوالیو کې خلک د وسلوالو طالبانو له شتون څخه شکایت کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
او سم تاسو په هم د تعلیمي راپور پر لور راګرځوم. د باجوړ ایجنسی برخلوزو ډیگری کالج د کوونکی وای چې 15 کال وړاندې د هغوی کالج د وسلوال خوا په بونه والوزول سو چې ورسته هغوی د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته د زده کړو لپاره یوړل سول. دوی وای چې دا سات د هغوی کالج یو ځل بیا رغول سوی دی نو حکومت دی هغوی اوس خپل کالج ته د زده کړو لپاره بیرته ولیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شهنواز ترک زیرا کوي.
د سرکاري ډیگری کالج برخلوزو باجوړ ایجنسی د کونکو له 13 کالونو راهسه د خپل کالج په ځای د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته زده کړو لراځي. د دغه زده کونکو خپل کالج وسلوالو الوزول چې ورستو د عسکري اپریشن په دوران په دغه کالج کې عسکري ځواکونه دیره شوي. دا سات د برخلوزو د کالج ودانی بیا جوړه شوه، خو زده کونکو وای چې دا سات هم هغوی د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته سبق لراځي.
نن به حفیظ الله د فری میډیکل سټوډنټ ان چې خاص مسله د بلډینګ د منته الټمنګلا درې سالور کمرې راکلي دي په ټیکنیکل کالج کې. کیمستری لیب له پکې نشته، د فزکس والا نشته، د نو د بایولوژي والا نشته. د اول د سی چې د فرست ایئر او سیکنډ ایئر والو د پاره چې کم کلاسونه دي نه اکثر په بره پچتونو باندې لیکنه.
سلطان محمد د کټ کوټ سیمینار هر ورځ کالج ته راځي، وای چې په راته کې یو سات وخت لګي او بل دا چې په عنایت کلا کالج کې ورته ستونزې هم ورپېښې دي.
چې راځي د ګاډم مثلا مونږ ته ډېر زیات دي، کله کله چې بس مونږ راځنو یا لار کې چیکینګ کې بیا چې مونږ کلاس ډېر لیټ اخلو کنه. ته یو دلته چې کالج ته راشو ته اکثر کلاسونه خالي کنه او کمرې نشته، نو چې دچا کلاس نو چیر زم نشته بس بالکل الکانه چې ولاړ یې ته ناشې چیر تا.
حیدر خان هم د برخلوزو وسیدون کړي او په 12 جمعه سبق وای. هغه وویل
انګلیش کلاس مسلسل چې مونږ دغه ګډري کلاسونه د چیکینګ یې باندې یوه مدینه مې شو روانه ده او د انګلیش کلاس مونږ روزانه په خپل باندې لې کله کینو کله پاسو مو تلته چیر نشته ری چکی سی چر نه منګ سی ګذرا ګرځي.
د یاد کالج پرنسپل ګل حیدر خان نمو پختل چې زدکون کې وکړه خپل کالج ته واپس واړول شي.
کوم چې سکیورټی فورسز الفا پراتو هغه مونږ شاته بکلر هاستل تاړه ونی او مخه چې کوم کلاس روم دی اکیډمیک بلاک دی دا هم د سکیورټی فورسز نه خالی کړی دی. نو بس ان شاء الله العزیز ډیر زر مونږ هلته شفت کړو غلې پاګه کې صفائی مپای سترای شروع ده.
او یاد دی چې برخه لوزو سرکاري ډیگری کالج د مامون د قبيلي او د سیمه یوازنه ډیگری کالج دی چې د پرنسپل په وینا د زدکون کشمیري لزرو تنانو زیات ته شانواز ترغزي. مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.